ازادي راډیو ته غوښتن اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د شپاړس ورځني کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړې. د دې ادارې د جنوبي اسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدري ویلي د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تېره شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار ترڅنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینه کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د لسو نورو درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې دغه لس نوې ټولګي د ACHRO په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوي. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. څه باندې اته سوه ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تېر کال د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي موسسو کې دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ښځې له کاره منع کړې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف وشتلي دي. دغو ځواکونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره وشتلي چې لومړی د دوی له لوري پر اسرائیلي لوري ډزې وشوې. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې د دوی ډیره پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوي دي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطایي شورچا او پنان تقیزاده په سوریه کې د سلا مشورې ماموریت پر مخ بیوه چې حمله ور باندې وشوه. د سوریې دولتي رسنیو د یو پوځي چارواکي په وینا چې نومینه د اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوې دي. د دې پیښې په اړه اسرائیلي حکومت کومه تفسیره نه ده کړې. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي وایي تر سخت ورختونو وروسته د ځمکې خویدنې له کبله د مسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او شل نور لا درکه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پیښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې خویدنې پیښه د پنج شنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګمان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي. دولتي چارواکو ویلي د میسو د کان په تونلونو کې تر دیرشو زیات کارکوونکي زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا یې هم دقیق شمیر نه دی ویلی. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشره وایي هیواد د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کامیلا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننیو عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. او ټاکل شوې چې نن یک شنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به یوه درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان له الف لوبډلې سره مخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو څوارلس کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به واورئ د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي له پاکستانه له څه باندې دوې میاشتې راهیسې بې اسناد افغانان په بد حالت کې ایستل کېږي.
ګڼې کورنۍ هېڅ افغانستان ته نه دي تللي. دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږېدلي. بد اندېښنه د ژمي راتګ دی. کورنۍ په زیاتو مواردو کې کورونه نه لري.
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې څېړنو غوښتنه کړې.
راجب قتل حسنا صداد باید گفت.
د حسنا صداد د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ووژل شوه.
په غزې ترنګه کې د اوربند غزېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړه. په رواني وسعت کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي له پاکستانه لس باندې وی میاشتې راهیسې بې اسناد افغانان په بد حالت کې ایستل کیږي. دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل کیږي چې په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته ده او د ژمي په درشل کې هوا هم سړه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والي کمشنري وایي زیات افغانان په تش لاس افغانستان ته لیږل کیږي چې سرپناه هم نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د اخراج پروسه ګړندۍ شوې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د لومړي وار لپاره افغانستان ته ځي.
Many families have never set foot in Afghanistan and were born
gane korane he ta Afghanistan ta ne ditlili do yo mashmani pa Pakistan ki te gidli tui ta se hewat ta ti chpa ke balaz ne di la sunai tishti aw tin yo waze pa lariu ki da khpal ko samanu na rakhisti di دوی د یونیسیار په څیر له ادارو چې په سرحد شته اساسي روغتیایي خدمات ترلاسه کوي. غټ اندېښنه د ژمي راتګ دی. کورنۍ په زیاتو مواردو کې کورونه نه لري، کارونه نه لري او زیاتې یې نه پوهېږي چیرې لاړ شي. دا مهال سخت وضعیت دی.
د افغانستان په ځینو برخو کې هوا له وړاندې سړه شوې او زیاتې اخراج کړای شوې. کورنۍ نه پوهېږي خپل ژوند چیرې او څنګه له سره پیل کړي. هم د تورخم او هم د سپین بولدک لاري د خلکو تګ راتګ له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شوی دی. پرون شنبه ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د پاکستان سرحدي چارواکو بې ویزې افغان ناروغانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د تورخم له لارې پاکستان ته داخل سي. سرچینو ویلي چې پاکستان د بې ویزې افغان ناروغانو پر مخ دروازه تړلې او ویلي دي چې دوی ته دغسې امر سوی دی. تر دې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان ناروغانو له ویزې پرته هم کولی سوی چې پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي. په چمن کې بیا سلګونو پرلت کوونکو د نومبر میاشتې له شلمې نیټې د چمن سپین بولدک لار د دې لپاره تړلې چې پر دې لار د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت لرلو شرط ایښوول شوی دی. خو د تورخم تر څنګ له چمن څخه بیا هم د افغانانو د ایستلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو ځینو ادارو ویلي چې تر اوسه تر 400,000 زیات کسان له پاکستانه ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولی توالس سبا دوشنبه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا اغلې والس به له پاکستاني چارواکو او د نړیوالو موسسو له استازیو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي. هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې له ستونزو سره نه مخامخیږي. په پاکستان کې ډیره ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا ځورول سوي، وهل ټکول سوي، بندیان سوي او افغانستان ته اخراج کړای سوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلورویش ساته.
افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د پخوانی خبریالې حسنا سادات وژنې په اړه د هر اړخیز یو بې پرې څېړنو غوښتنه کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې خبریالان وایي د حسنا سادات مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که څه هم ځینو مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د مړینې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان د هغې مړینه تایید کړې خو په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې رد کړې. نور جزئیات تاپېدې سپوږمۍ په راپور کې.
که هم په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د پخوانی کارکوونکي حسنا سادات د وژل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د هغې مرموزې وژنې د یو شمېر خبریالانو او د ښځو د حقونو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولې دي. د افغان ښځینه خبریالانو په نوم بنسټ مسؤلین وایي چې دا قضیه باید په جدي توګه تعقیب شي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودې سروري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
راجع به قتل حسنا سادات باید
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهېږو چې هغه څنګه ووژل شوه. په ټولیزه توګه موږ غواړو چې دا قضیه په هر اړخیزه او بې طرفه توګه وڅېړل شي تر څو د حکومت امنیتي بنسټونه دا ډول قضیې تعقیب کړي.
میرمن سروري د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د افغان یوټیوبر حورا سادات له مرموزې وژنې له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د هغې دوسیه نه ده حل کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات د مړینې د خبر په اورېدو وروسته ویرې اخیستې او اندېښمنې دي. له دغو خبریالانو څخه نیلا ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با شنیدن خبره
له بده مرغه چې د میرمن سادات د وژنې خبر مې واورې ټکان مې وخوړه او متاثره شوم. په پلازمینه کې دا ډول وژنې موږ بې روحې کوي او د خپل ځان او د خپلو کورنیو دښمن په اړه اندېښمن کېږو.
نگران باشیم به خاطر جان خود ما و فامیل ما.
په افغانستان کې یوې بلې ښځینه خبریالې ایمان صافی وویل
د حسنا سادات مړینه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او تر څنګ سوال هم دی چې آیا دا مړینه خودکشي وه یا کوم چا ورته پلان کړی و، آیا دا دښمني درلودله. مثلا دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه دی، دا موضوع ټولو ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفی اغیزې کوي.
یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په خپلو ایکس پاڼو د حسنا سادات د وژنې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې دي. د ښځو د حقونو فعالانو ګلچیرا یفتلی، زهره حق پرست او مریم عزیزي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې ادعا کړې چې حسنا سادات د طالبانو لخوا د هغې پر کور تر ورتللو وروسته له څلورم پوړ ځان غورځولی دی او ځان وژنه یې کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمانداني ویاند خالد صدران په خپله ایکس پاڼه دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د عدلي طب د ازموینې پایلې ښیي چې میرمن سادات او مېړه یې د نشې په حالت کې وو او د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی هم دی. هڅه مو وکړه چې د حسنا سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د حسنا سادات د مړینې خبر د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو او د هغې د جسد انځورونه هم خپاره شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان یوټیوبر حورا سادات هم د روان کال د سنبلې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې ووژل شوه او د طالبانو د حکومت له ژمنې سره سم د نوموړي د وژنې جزئیات او لامل څرګند نه شول.
و موریدل چې د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د بی پخوانی خبریالې حسنا سادات ته وژنې په اړه د هر اړخیز یو بی پرې څېړنو غوښتنه کړې. حسنا سادات تیرې اونۍ د پنجشنبې په ماښام په کابل کې وژل شوه.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټۍ یقیني کړئ.
د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره $6.3 میلیون ته بیړنۍ اړتیا ده. WFP تیره ورځ پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د دوی ټیمونو د بولدک او تورخم دروازو له لارې بیرته راستنیدونکو کډوالو سره لیدلي او زیاتوي چې د ژمي په راتلو سره بشري مرستو ته د دغو کډوالو اړتیا نوره هم ډیره شوې. یو شمیر راستنیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی لا هم د سرپناه خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاوو ته په لاسرسي کې ستونزه لري. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د کډوالو په ډله ییز ډول چټک ستنېدل، د سور شمېره نږدې کېدل او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره $6.3 میلیون ته بیړنۍ اړتیا لري. ډبلیو ایف پی د دسمبر په لومړۍ نیټه پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د دوی ټیمونه د بولدک او تورخم دروازو له لارو راستنیدونکو کډوالو سره لیدلي دي او زیاتوي چې د ژمي په راتلو سره بشري مرستو ته د یادو کډوالو اړتیا نوره هم ډېره شوې. راپور کې راغلی وروسته له هغه چې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ټول بې اسناده کډوال له دغه هېواده باسي، د 3,00,000 ډېر افغان کډوال د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. هم مهاله یو شمېر راستنېدونکو کډوالو هم ازادي راډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. ادریس چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او راستون شوی کډوال دی، وایي 11 کورنۍ لري خو نه سرپنا لري او نه یې هم چا پوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
ولس کا سپا مل دزما کار مال نشتا دا منگ دلتا پراتیو او ڈیپ پا بیوز لیکینو که منگ سرا واس مطابق یا چا کومک یا چا همکاریو کی چی او کور مورچه پی پیدا کو منگ پا کی زن تیر کو نو دیر مشکلات سرا مخی دلتا یو کنوالا دا دوگی پراتیو دیر یخ دا و شول زمائی دا.
یو بل راستون شوی کډوال د کونړ ولایت اوسېدونکي فضل رحمان ازادي راډیو ته وویل د ژمي په راتلو ترې لار ورکه ده چې چیرته به له خپلو اولادونو سره شپه سبا کړي.
دا پورمې هم څوک نه سپته هندې ته راغلو دلته بېګا موږ په یولس کسو دوه نری کمبلې راسره دي او نوره مالا په ناسته شپه تېره کړې دا دوه شپې از موږ خواته څوک هم نه راځي.
ومو غوښتل د دغو بېرته راستنه شویو کډوالو ستونزې د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو، خو ویاني عبدالمطلب حقانی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې دغه وزارت پر خپلو ټولنیزو ادرسونو بېرته راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو او اسانتیاو برابرولو راپورونه خپاره کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په راپور کې راغلي چې دوی په روان 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله دې ته اړ شو چې په افغانستان کې خپلې بیړنۍ مرستې 10,000,000 کسانو ته محدودې کړي او له هرو اړو 500 کسانو څخه یې د یو ملاتړ وکړي. په راپور کې راغلي ډبلیو اف پی په نومبر کې 2,40,000 کډوالو سره د خوراکي توکو تر څنګ نغدې مرستې هم کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په راپور کې دا هم راغلي دې ته په پام سره چې 6,000,000 څخه ډېر افغانان پر کور دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي کوم افغانان چې له پاکستان څخه راستنېږي له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي، خو دا یوازې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال نه دي چې له دې ستونزې سره مخ دي. په دې وروستیو کې ایران هم د افغان کډوالو راایستلو ته زور ورکړی دی او راستنه شویو ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې ویلي بیکاري، بېکوري او ناسم اقتصادي وضعیت یې سخت ځوروي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روز اوتنبایو سره په لیدنه کې د ژمي په درشل کې له پاکستان او ایران په زوره د کډوالو ایستل د ټولو نړیوالو او بشري قوانینو خلاف عمل وباله. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دوو ګاونډیو د طالبانو حکومت او هم نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی او د کډوالو د رایستلو لړۍ یې جاري ساتلې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزې ترانګه کې د اوربند د غزېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړه. اسرائیل او فلسطیني حماس ټله په غزې ترانګه کې له اوربند څخه د سرغړونې ملامتي پر یوه او بل چوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزې ترانګې په جنوب کې اسرائیل پراخه بمباري کړې، هغه سیمه چې د فلسطیني ملکیانو یوه لویه برخه پکې د پناځای په لټه کې ده. د پیښې د ګڼو نړیوالو مرستندویو ادارو عکس العملونه پارولي دي. د جرمني خبري آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د ویاند جیمز الدر په وینا راپور ورکړی چې پرون شنبه یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملکیانو په یوه ګڼ مېشته سیمه کې سلګونه چاودنې شوي دي. د ووبروسو لپاره د نافذ شوي اوربان تر ماتېدو وروسته د هغه د غزولو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دوهمې ورځې په مخه غزه سخته بمباري کړه. د مصر او قطر په منځګړتوب دغه اوربان د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ ټینګ شوی و چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي. پرون هم د غزې پر فضا سخت لوګي ښکارېدل او د پرله پسې چاودنو ژغونه اورېدل کېدل. د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی ځواکونو د غزې ترنګ په جنوب کې خان یونس سیمه هم بمباری کړه چې جماعتونه کورونه او یو روغتون ته نږدې ساحه یې په نښه کړه. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس له افراطي ډلې سره د لنډمهاله اوربند له ختمېدو وروسته په دې محاصره شوې ساحلي سیمه کې د دوی په وینا 200 تروریستي هدفونه بشتلي دي. اسرائیلي چارواکو د غراز ویلي چې د غزې د شمال په بیت لاهیه سیمه کې د حماس افراطي ډلې پر جنګیالیو او اساسي بنسټونو هم حمله کړې دي. د اسرائیل د پوس په وینا تیره شپه د دوی سمندري ځواکونو د خان یونس په بندر او په دایر البلا سیمه کې د حماس پوځي اهداف وشتل دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې له تیرې جمعې راهیسې د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې شاوخوا 200 نور کسان وژل شوي او 650 ټپیان شوي دي. د دغه وزارت په وینا پر غزې ترنګه د اسرائیل د حملو له پیله څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. اسرائیل او حماس ډلې په وار وار یو بل له اوربنده په سرغړونه تورن کړي دي. اسرائیل ادعا کړي چې د اوربند د مودې تر ختمېدو مخکې له حماس افراطي ډلې هڅه وکړه چې یو توغندی وولي. حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې ترنګه هوایی او مځکني عملیات وکړل. د اسرائیل او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې خلاص شوي دي. اسرائیل وایي لا هم ګڼ یرغمل شوي کسان د افراطي ډلې حماس په بند کې پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. په غزنی کې یو کس چې 14 کاله یې نشه کړې وه اوس یې نشه پرېښې. هغه وایي ډېری ځوانانو د ځینو ناخوالو له امله نشې ته مخه کوي چې د هغوی ناسم پوهاوی دی. نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا 40 کلن فخرالدین د غزنی ښار امیر محمد خان کلا اوسېدونکی دی. دی د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دی وایي شاوخوا 14 کاله یې نشه وکړه چې سخت کړاوونو ژوند یې تیر کړ.
اول مې نشه له چرس شروع، سګریټ او سګریټ پسې چرس پسې تریاک شو. تریاک تقریبا درې نیم کاله په تریاک کې ولوېدم. بیا دغه سې پاک زه په پوډر راخته سم. پوډر تقریبا اوه کاله و نیم کاله دغه نشه نشه دي. بیا پسې هله په اخر کې دا شیشه کې ولوېدم. تقریبا لس کاله، دوه لس کاله، درې لس کاله په دغه نشه کې تیر مې کو.
فخرالدین لکلونو را په دې خوا په یو زړه او خټینه خونه کې خپل شځي او ماشومان سره یو ځای وسیدو، خو وسه غسینه ده. د دو کورنۍ اوس په یو د پوړیزه کانګریټي سپین رنګ ودانۍ کې ژوند کوي، ځکه هغه لکلونو وروسته اوس نشه پرې شي ده. د خپل کورنۍ میرمنې او اولادونو چوپړ ته راګرځېدلی دی. فخرالدین کیسه کوي چې یو څوک راته د سپي خطاب کوي، هوډ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم، نو بیا د کلي خلک، خپلوان، دوستان او ملګري د کور د تعمیر په جوړولو کې راسره نغدي او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس پکې ژوند کوم.
د دې ما یو کور، یو خونه و، یو تشناب و. په هغه باندې شکر الحمدلله دا اکثره خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوي. د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې ځای لري. خو د دې ما سندوالانو سره سلام ټول له ما سره ښه کړی.
په دغه سپین رنګه کور کې ترکی ټایپورونه او کړکۍ، بخملي پردې، ماډرن ګروپان او سری غالۍ لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخرالدین چې اوس یې یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی، نو له ټولو متعدینو څخه غوښتنه کوي چې نشې پرېږدي، خپل ژوند ته راوګرځي، په ټولنه کې یې قدر وسي او خلک ورته د انسانانو په سترګه وګوري. د زیاته وی ډیری ځوانان د بیکاری، ذهني فشار، ژورو فکرونو، کورنۍ تاوتریخوالي، ټولنیزو ستونزو او یا ځینو نورو ناخوالو له امله نشه ته مخه کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سي او روح او قلب لري. خدای سي درکړي ده تو په دغه یو نشه سي د قلب دي تو خپل قلب لري تسکینه سي. دا یو سات نشه و د دنیا په غم کې نه ساتونه پریشانو. بیا هغه وخت دانشه ختم سي، بیا هغه سوچونه در سره دي. نه دا خپل ځان سره غلطي.
فخردین په دې باور دی چې نشایان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظې ترڅنګ له نشې پرته د ژوند ټول شان له لاسه ورکوي. دی وایي ځوانان دې د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي. د غلط فهمۍ او خامخیالۍ ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو د اخته کېدو لامل کیږي.
سرل دی چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له هر ډول ورزش څخه منع کړې. یوه افغان لوبغاړي وایي هیله لري چې یوه ورځ د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو چې اوس مهال د سویډن د کرکټ په ښځینه ملي لوبډله کې لوبېږي په افغانستان کې په ښځو لګول شوي بندیزونه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې چې د لوبغاړي حریر چمتو په غږ پیلېږي.
بدبختانه کې طالبان دخترها را نه مانه که مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د ښځو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبېږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه وروسته یې کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې الراونډره ده.
اول د ټیم شهر ملوند کرکټ
لومړی د لوند ښار په لوبډله کې لوبېدلم. ورپسې چې لوبې مو وګټلې د خپلې لوبډلې کپتانه شوم. له هغه وروسته د سویډن ملي لوبډلې لوبغاړي انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې په اتو نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډلې لپاره لوبېدلې 15 وکټې اخیستې دي او په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوو لوبغاړو اوټول دي. نوموړی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبې هم تعقیبوي او لوبی استایی.
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبی تل تعقیبم او دیر خلو بیگی. زمادی راشد خان او نوین الحق تو بچوان خوخیگی محمد نبی او رحمت شا خط تو پهنه که بی امداسی طول دیر بریلی دی.
کلشان بسیار محفظ هستن.
حریر داسې مهال د یو اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش تر څنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړی وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډېر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لوی ظلم بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د ښځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي وو چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د ښځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه هم ملت د کلیکول سوالی سره سره پالو کین. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کلیکول سوالی حاضرشتونه چې اوس په الحاله خلق استوګنه یا زندگی منی که ایا او بوی ترداش اندازی پرکشت سوی دی چی یو سل او 50 متر پر او برسیدل دی. نو در طولی پا سالاری برشنه بانی مجا کار او ویس پل حالا مجا غنمو کشت یا در جوروت کشت یا در فنبیا کشت بانی اخو پایده با مشتیش جور کن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز امیر احمد هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د لوکل چارواکو څخه دغه غوښتنه زموږ ته د کجکی ولسوالۍ د اقتصاد په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک شیر دی 20 افغان بیسیم.
سلامونه نیکیل احترامات تزدی رادیو کرکنگ خوردیم که تا خدای دیکشتر بروج و خشال است در دفعه که اولا تو از خواهی رسولی و سیدن که اما موی برار پول چرا کسی خواهی هیله کیگی چی مکتش مخابراتی شبکه ها رسته ای موی هیچ مخابراتی شبکه نده چکنون لستون زی سر دیر مخیو موی اگر در جا باید تریو چا پرو رسته
تاسو هم کولی سی چی آزادی رادیو تا دخپل سیمی حال وایی د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 22 11 24 201.
په کابل کې شپږ بجې او 13 دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د 14 ورځني کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وضعیت د بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړې. د دې ادارې د جنوبي اسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدري ویلي د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تېره شنبه یعنې د نومبر 20 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینه کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د 100 درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه 90 ټولګي به نوی ټولګي د ای سی ایچ آر او په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوی دی. د نجونو د دغه منځني ښوونځي او ښوونکي ویلي د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس دا ستونزه حل شوې ده. څه باندې 800 ورځې کېږي چې طالبان په افغانستان کې نجونو ته تر 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی چې نن یکشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه 3 ورځنۍ تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې په وړاندې ولوبېږي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغانستان د ابدالیانو 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره مخ کېږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ځینې اهداف وشتلي دي. دغو ځواکونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره وشتلي چې لومړی د دوی له لوري پر اسرائیلي لوري ډزې شوي دي. بل خوا د ایران د سپای پاسداران ویب سایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې 2 پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حملې کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطای شورچا او پناه تقیزاده په سوریه کې د سلا مشورې ماموریت پر مخ بیوه چې حمله ورباندې وشوه. رونو ریدن کوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادی رادیو لدې اونۍ پروګرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به ووري چې راشد خان د ملا عملیات کړي خو روغتیاي وضعیت یې د ډاډ وړ دی.
شکر الحمدلله سره چین په خیر سره کامیاب شول او دې وروسته سمودي چې څومره ډاکټر ریسټ راکړه.
افغانستان او سریلانکا د راتلونکي کال په سر کې سیالي کوي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې د برونزو مډال ګټلې ده. د فوټبال یو شمیر لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر مسولینو د درغلیو تور لګولې ده. د دوبۍ لسوريزو سیالي او شپږم پړاو پایل شو. ګڼ افغان لوبغاړي هم پکې لوبيږي. په خوست کې د راستنو شویو افغان مهاجرینو په ویاړ د کرکټ سیالي پیل شوې ده. د هند او استرالیا ترمنځ د شلوروزو سیالیو پر روانه لوبلړۍ کې میکسویل یو اربیا تاریخي پاڼه لوبولې ده. د آی پی ایل راتلونکي پړاو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه تر سره شوه. افغان لوبغاړي خپل لوبډلو وساتل او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو.
راشد خان که موږ وګورو په ټول کال کې د 11 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې ریسټ هم نه لري، نو دا ټول د لوبو هغه دی بولینګ دی لوډ وجه دا بل دلته
په خبرونه کې نور مطالبه هم شته. زه بختیار ساحلم را سره پاتې شي. پیل د راشد خان له عملیات څخه کوو. د افغانستان د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی او د شلوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان په لندن کې د ملا عملیات ترسره کړي دي. ښاغلي خان د نومبر میاشتې په 23 نیټه د لندن په روغتون کې عملیات کړي دي او اوس له روغتون خارج شوی دی. تر عملیات وروسته راشد خان په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپلې عملیات خونې د انځور په خپرولو سره ویلي ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبغاړو ته ور وګرځي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې ملا خوږېده او شوچی عملیات وکړي. هغه ویلي
بالکل د ورځ مخکې سرجری و د ملا درد ما ډېر وخت نه و تقریبا اتو میاشت نه و او خو ډاکټر همدا یو مشوره وه چې سرجری یوازینی علاج دی. نو ټولو مینهوال نه ډېره زیاته مننه چې خپل دعاګانو کې یاد ساتلی یم او شکر الحمدلله سرجری په خیر سره کامیابه شوله او دی وروسته سمودی چې څومره ډاکټر ریسټ راکړه هغه پټم او انشاءالله چې ستاسو دعا په هیله و ډېر وغیرته میدان ته ډاکټر خو یو نیم نه تر دوه میاشتو پورې ټیم دی چې هغه کې به زما غونډ ریهابي زما سیشن نه وي دلته په لندن کې به هغه تمرینونه ترسره کېږي او زما ریکوری به پورا همدلته وي انشاءالله چې دا هر څه په خیر سره سرته ورسېده. نو هغې وروسته د اپریشن هم کامیابږي ځکه اپریشن خو چې وشي هغې نه وروسته مهم پړاو د دې ریکوري ده. نو د دې به ډېر زیات خیال وي او بس تاسو ټول نه دا هیله ده چې دعا کې مې یاد ساتئ او چې په خیر سره دا دوه میاشتې ریهاب دم
راشد خان ته د دو میاشتو لپاره د ډاکټرانو لوري د آرام کولو سپارښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي کال په لومړنۍ میاشت کې د افغانستان ملي لوبډله له هندوستان سره درې شلوریزې سیالۍ لري. ښکاري چې راشد خان په یادو سیالیو کې ګډون ونه کړي خو پوښتنه دا ده چې په یادو سیالیو کې به څوک د افغانستان لوبډله مشري کوي. تر دې دمه لا د یادو سیالیو لپاره نه لوبډله اعلان شوې نه هم تمریناتي کم پیل شوی دی. بل لور ته د سریلانکا کرکټ بورډ وایي د راتلونکي کال په سر کې له افغانستان سره سیالۍ لري. د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې د نومبر په 9 نیټه د خپل راتلونکي کال لوبیز پلان رسنیس کړ. په یاد پلان کې ویل شوی چې د نورو هیوادونو ترڅنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره درې لوبلړۍ ولوبوي. که څه هم د یادو سیالیو دقیقې نیټې نه دي په ډاګه شوي خو ویل شوي چې په دې لوبلړۍ کې به یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ شاملې وي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې روان کال په لومړیو کې په خپل رسنیز پلان کې د یادو سیالیو یادونه کړې وه او ویلي وو چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې له امله د کرکټ نړیوالې شورا روانه میاشت د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب هم ځنډولی دی. د هندوستان د غوره لیګ آی پی ایل د راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه بشپړه شوه. 15 افغان لوبغاړي چې تیر کال له ګجرات، کلکتې، حیدرآباد او لکنو لوبډلو سره لوبېدل یو وار بیا په یادو لوبډلو کې وساتل شول. دغه راز ځینې نور نوموتي لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته ورغلل او ځینې بیا له لوبډلو لرې کړای شول. په دې رپورټ کې تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د هندوستان غوره لیگ آی پی ایل راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه بشپړه شوه. د آی پی ایل کمیټې د پریکړې پر اساس د نومبر تر 28 نیټې پورې هر لوبډلې حق درلود چې خپل ساتلي او خوشی کړي لوبغاړي اعلان کړي. د دې نیټې تر بشپړېدو وروسته څرګنده شوه چې افغان لوبغاړي د راتلونکي کال لپاره هم له خپلو لوبډلو سره پاتې شول. راشد خان او نور احمد به یو وار بیا له ګجرات ټایټن سره، رحمن الله ګربز له کلکتا نایټ رایډر سره، فضل حق فاروقي له سن رایزر حیدرآباد سره او نوین الحق به له لانکډاون سره ولوبېږي. په ترسره سویو بدلونونو کې تر ټولو مهمې د ګجرات ټایټنز د لوبډل مشر هاردیک پانډیا و چې یو وار بیا خپلې پخوانۍ لوبډلې ممبئی انډیانس ته د 1.8 میلیون ډالرو په بدل کې ورستون شو. د نوموړي په تګ سره ګجرات شبمن گل خپل لوبډل مشر اعلان کړ او راشد خان به یې مرستیال لوبډل مشر وي. د ګجرات لوبډلې د راتلونکي پړاو لپاره د ویست انډیز الیزاری جوزف، اودین سمیت، د سریلانکا داسون شناکا او د هند بھارت پردیپ سانگوان، شیوام ماوی، یورویل پاتیل او یاش دایل لزان سره ونه ساتل. د چینای سوپر کینګز لوبډلې بیا د سویلي افریقا ډوین پیټرویس، سیساندا مګالا، د نیوزیلند کایل جایسمن او د هند آکاش سنگ، همتی رایډو، بګت ورما او سنی پاتی د راتلونکي پړاو لپاره ونه ساتل. د انګلستان بین سټوکس بیا د ټپونو له کبله ونه غوښتل چې راتلونکي کال کې ولوبېږي. د ډیلی کیپیټلز لوبډله چې لای د آی پی ایل هیڅ ټراپی نه ده ګټلې، د راتلونکي کال لپاره د انګلستان پیل سال، د سویلي افریقا ریلی روسو، د ویست انډیز رومن پاول، د بنګلادیش مستفیز الرحمن، د هند امان خان، چیتن سکاریا، کاملش منیش پانډے، پریام ریپال پټیل او سرفراز خان ونه ساتل. کلکتا نایت رائیڈرز لوبډله هم د راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د اخیستلو هوډ لري. دوی له پخواني لوبډلې څخه د بنگلاديش شکیب الحسن او لیتن داس، د نامیبیا ډیوډ ویسا، د نیوزیلند لکی فرګریس، ټیم ساوتی، د ویست انډیز جانسن چارلز او د هند اومیش یادوب، شردول ټاکور او مندیپ سنگ ونه ساتل. د لکھنو لوبډلې هم څو بهرني او کورني لوبغاړي لخپلې لوبډلې لري کړې دي. دوی د استرالیا ډینل سامز او د هند منن ووهرا، کرن نایر، کرن شرما او جادیف اوندک تلزان سره ونه ساتل. د ممبئی انډینز لوبډلې سږ کال د هارډیک پانډیا په بیرته اخیستلو او د استرالیایي کیمرون گرین په پریښودلو نور بدلونونه هم کړي دي. دوی د انګلستان جوبرا آرچر، کریس جوردن، د سویلي افریقا جون جانسن، د استرالیا جی ریچارډسن، رولی میریدت او د هند محمد ارشاد خان، راگوف گویل او د سندیپ وایرر له ځان سره ونه ساتل. د فلمی ستوري پریتیزنټا لوبډلې پنجاب کینګز تر له ترکیب څخه د سریلانکا راجا پکسا، د استرالیا متیب شارتا او د هندستان شاهرو خان، ګارنور سنگ، بلدیچ دنده ویستل سول. د راجستان رایلز لوبډلې څخه د ویست انډیز اوبید مګوای، جیسن هولډر، د انګلستان جو روت او د هند کلدیپ یادوف او مورګن اشوین وویستل سول. په آی پی ایل سیالیو کې رویل چیلنجرز بنګلور بل مخکښه لوبډله ده چې د لوبډلې هم ګڼ لوبغاړي له خپلې لوبډلې وویستلې دي، چې په دوی کې د استرالیا جاش هازلیوډ، د سریلانکا وانندو هسترنګا، د سویلي افریقا واین پارنل، د انګلستان ډیوډ ویلی، د نیوزیلند فاین آلن او د هند هارشل پټیل، سونو یادوف، صدرات کول او کیدر جادو شامل دي. او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې بیا لخپل لوبډلې د انګلستان هری بروک، عادل رشید، د ویست انډیز اکیل حسین، د هند کارتیک ټایګی او ویورنت شرما ویستل. د آی پی ایل اداره په پام کې لري چې د روان کال د وروستۍ میاشتې دسمبر پر 19 نیټه یو ور بیا بولی ترسره کړي. دا ځل به د بولی لپاره ټولو لوبډلو ته 13 بهرني او 8 هندي لوبغاړي غوړسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړ او د برونزو مډال یې ګټلی. د سنوکر فدراسیون د خبر له مخې یاد لوبې د قطر په هیواد کې ترسره شوې چې افغان لوبغاړو د ایرلند، انګلستان او عربي متحده اماراتو لوبډلو ته ماتې ورکړې، خو په نیمه پیلوبه کې د نومبر په 24 نیټه د بحرین هیواد لوبغاړو ماتې وخوړه. یادې سیالۍ د سنوکر د ماسترانو ترمنځ ترسره شوې او افغانستان پکې دریم مقام وګاټه. ورسته له هغې چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو راتلونکي نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې له قطر او کویت سختې ماتې وخوړې، نړیوالو رسنیو هم د دې لوبډلې د ماتې لاملونه وڅېړل. ګڼ شمېر افغان فوټبالرانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشت دي د فوټبال په فدراسیون د درغلیو تورونه لګولي دي. جزئیات په دې رپورټ کې له صفي الله ستانکزي اورو.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر محمد یوسف کارګر په اړه د ځینو پخوانیو فوټبالرانو ادعاوې خپرې کړې چې دی په میچ فکسینګ یا د پایلو په برخه کې په جوړجاړي او درغلۍ تورن کړی. ګارډین سره د فوټبال د ملي ټیم ځینو پخوانیو لوبغاړو له هغې ډلې پخواني لوبډل مشر جلال الدین شریعتیار او ګول ساتونکي اجمل ګیروال او یو بل لوبغاړي چې نوم یې نه دی اخیستی خبرې کړي دي.
په مقاله کې راغلی چې دغو جرمني میشتو افغان خوانیو فوټبالرانو کارګر په 2008 کال کې له نیپال او سیرالیون سره د دوو لوبو د پایلو په جوړجاړي تورن کړی. دغو لوبغاړو تور لګولی چې کارګر هغه وخت د دوی روزونکی و. لیو پیژندل شوي میچ فکسر یا درغلګر ویلسن راج پیرومال او دانتن سره لاس یو کړی و. شریعتیار ګارډین سره په خبرو کې ویلي کارګر د نیپال په وړاندې د لوبې د پایلې د دوه دوه مساوي کولو په خاطر دوی ته سپارښتنه کړې وه. همدارزې د سیرالیون په وړاندې د لوبې لپاره شپږ صفر د لوبې د پایلې وړاندوینه کړې وه. د فوټبال د لوبډلې دغه پخواني کپټان ویلي اکثره له بهر ورغلي افغان لوبغاړي له کارګر سره پلانجو و چې نه غواړي په درغلیو کې دخیل شي، خو کارګر دوی ته د لوبېدو لپاره فیکس $2,500 وړاندیز کړی و. ګارډین لیکي د دغه فساد په ارتباط یې له مشهورو میچ فکسرانو یا درغلګرو ویلسن پیرومال او دانتن سره اړیکه نیولې، خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. اخوا کارګر چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2008 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د تبرعات ورکړل شوی دی. کارګر ادعا کړې چې ځینې بهر میشتي خلک د ده او د فوټبال د فدراسیون د نومبدۍ لپاره هڅې کوي. تر دې ورهاخوا څو اونۍ مخکې بیا د فوټبال د ملي ټیم ځینو اوسنیو لوبغاړو په دې خاطر له ملي ټیم لاس واخیست چې وایي د فوټبال فدراسیون مشرتابه په تېره بیا ښاغلی کارګر په مالي فساد کې ښکېل دی او د افغانستان د تمرینو او کوربه سټډیوم یې له تاجکستان عربستان ته د پیسو او درغلیو په خاطر لیږدولی. فوټبال فدراسیون دغه تورونه هم رد کړي دي.
بیرته کرکټ ته ستنیږو. د عربي متحده اماراتو د کرکټ له سوریزي سیالۍ د نومبر په 23 نیټه د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. دا د ابو دوبۍ د له سوریزو سیالیو شپږم پړاو دی. په دې سوداګریزو سیالیو کې هم ګڼ افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو اخیستې دي. سکل په دې سیالیو کې حضرت الله زازای، وقار سلام خیل، ظاهر خان پکتین، عبدالرحمن، نوید الحق، اظهار الحق، نوید فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، ابراهیم زدران، قیس احمد او نور احمد بیلابیلو لوبډلو ته لوبیږي. د دې سیالیو د اصولو له مخې به هره ورځ درې سیالۍ ترسره کیږي چې ټول ټال به 22 سیالۍ ترسره شي او پیلو به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه وي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري د فزیکي تکړښت روزونکو لومړۍ درجه څلور ورځنی روزنیز کورس ترسره شو. یاد کورس چې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کورنۍ کرکټ روزونکو او هغو کسانو چې د تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان کرکټ بورډ سره په یاده برخه کې کار کوي ګډون کړی و. دغه کورس د بهرني روزونکي راجش چوهان چې د فزیکي تکړښت روزنه کې درېمه درجه سند لري وړاندې شو. د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مسؤلین وایي لیاد کورس څخه یې موخه خپل روزونکو ته د فزیکی تکړښت د روزنې نوي او عصري میتودونو وړاندې کول او د دوی ظرفیتونو ته وده ورکول دي. باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګه په پام کې لري چې نږدې راتلونکي د روزونکو لومړی درجه روزنیز کورس هم ترسره کړي. اوس د نړیوال کرکټ په تړاو، د کرکټ 500 نړیوال جام تر بشپړېدو وروسته هندوستان او استرالیا په هند کې سمدلاسه 15 سیالۍ پیل کړې دي. د دوی لوبلړۍ لومړنۍ دوه سیالۍ هندوستان وګټلې، خو په درېیم سیالۍ کې بیا استرالیا بری ترلاسه کړ. درېیم سیالۍ د نومبر په 28 نیټه ترسره شوه چې ګلین میکسول پکې سلیزه ووهله او په وروستي اوور کې 22 منډې پوره کړې. دا په روانه میاشت کې د میکسول دویمه تاریخي توپوهنه ده چې خپله لوبډله بریا ته رسوي. په یاد سیالۍ کې هند 22 منډو هدف ټاکلی او استرالیا په وروستي اوور کې د 50 وکټو په تاوان پوره کړ. هند ته روتراج ګایکواک سلیزه ووهله او استرالیا ته بیا میکسول یو 34 منډې وکړې. په دې لوبلړۍ کې د هند لوبډل مشري سوریا کمار یادو او د استرالیا متیو ویټ کوي. د دواړو لوبډلو ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي په یادو سیالیو کې نه لوبیږي. د لوبلړۍ لومړنۍ لوبه کې هند د استرالیا د 202 منډو هدف په وروستي اوور کې د 2 وکټو په سوځېدو پوره کړی و. د استرالیا وکټ کیپر جاس انګلیس په یاده لوبه کې 110 منډې کړې وي او هند ته بیا سوریا کمار یادو 80 منډې کړې وي. په دویمې لوبه کې بیا هندوستان د 215 منډو هدف ټاکلی و، خو استرالیا یوازې 191 منډې وکړې. د وریدا چې دواړه لوبډلې به د ډسمبر په اول او درېمه نیټه دوه نور شل ورځې سیالۍ هم ولوبوي. په خوست ولایت کې لګاونډي هوادونو څخه په زور د شړل شویو افغانانو په پار د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د خوست د کرکټ ولایتي مسؤلینو ویلي چې په دې سیالیو کې 12 سیمه ییزې لوبډلې ګډون لري او 10 ورځې به دوام وکړي. د دوی په وینا د دې سیالیو موخه دا ده چې خلک وهڅوي څو له ورغلو کډوالو سره په هره برخه کې مرسته وکړي او هغوی ته د وطن دوستۍ احساس ورکړي. د یک ټورنمنټ یو تن مسؤل وایي دغراز د خوست ولایتي کرکټ مسؤل احسان ولی مسرور هم یاد سیالۍ د راتلونکي ملي لوبو د تیاری لپاره مهمه ګڼلې دي.
خوست ولایت دوه لوبډلې لري، دا لوبو ته د همغږۍ په خاطر ډېرې ګټورې تمامېږي. انشاءالله نور هم مخکې هم ګریډ ون او د افغانستان کرکټ ادارې چې کوم ایونټونه په لاره اچولي دي، چمتووالی په خاطر دا لوبې ډېرې ګټورې.
په یادو سیالیو کې ګډون کوونکي لوبغاړي بیا وایي
افغان کډوال کوم چې د پاکستان نه راوختي دي، د هغې دپاره دا یو ښه هغه دی ټورنمنټ دی، هغه به لږ خوشحاله شي ځکه چې هغه په خفګان کې دي. داسې دی یو مرګ نه بل مرګ ته وګوري، خامخا سړی خفګان کې هغلته ډېر وخت تېر کړی دی. د هغې په ویاړ دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی دی. مونږ د هاشم خان هم زیاته مننه کوو داسې ټورنمنټ جوړ کړی دی.
بالکل دا لوبې ډېرې موږ ته مهمې دي ځکه چې موږ دلته تجربې حاصلو. دا د کډوال لپاره، کډوال چې راسړل شوي د پاکستان څخه، هغوی لپاره هم یوه لوبې دي چې موږ دوی پر یو ټورنمنټ جوړ کړو. له خاصه مننه کوو له ملاتړ کوونکو څخه چې موږ سره کومک وکړو، دغه ټورنمنټ موږ ته په لار واچو.
د وایلو د چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ورته مناسبتونو د کرکټ او نور لوبو ټورنمنټونه ترسره شوي دي. د ازادي راډیو د لوبل میدان ونیزي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه په دویم نیمای کې به د تازانګړي مرکه خبره کړو. د ځل موله په خوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزي سره د لوبغاړو د فزیکی تکړښت یا فټنس ساتلو په څرنګوالي، د راشد خان د ملا عملیاتو، د هغه د ځایناستي او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پښتنه میدان شې د افغانستان د شلوریزو سیالۍ لوبډل مشر راشد خان دملا عملیات تر سره کړی دی، ولی دملا عملیات ته اړ شو؟
راشد خان که مونږ وګورو پر ټول کال کې د 11 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې ریسټ هم نه لري، نو دا ټول دی لوبو هغه دی بولینګ دی لوډ وجه دا بل دلته یو بل برخه دا د سی اکثر سړی په پریشر کې دی، پریشر په حالاتو کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه مونږ کوو ګورو یو صحیح ټي 20 میچ د یو څلور ورځنی میچ یا د 4-day میچ دومره انرژي واړي. دغه ریکوري سیستم سدا بیا بیرته پلیئر سدا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سي. ریکوري کې مونږ ویلی شو سي مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سره مونږ د مونږ وجود کې هغه سینس پاور سي کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان تر بیا ټایم په کار وي. هغه ټایم سي د راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن د پاره دی لوډینګ د پاره دی زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې مونږ اکثر سدا دی کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې مونږ په فټنس باندې زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینری وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهني ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسې ویکنسز دي دغه د ډیولپمنټ لپاره چې دا کار کیږي. راشد خان ډېر زیات مصروف ده او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ د انجری باعث خامخا کېدای شي. نو راشد خان ته پکار دی چې د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتی دی باید پافته کی سمرا ورنه وکی یعنی یا په کال کې سمرا ورنه وکی یا په ان سیزن کې دی باید سمرا ورنه وکی په پری سیزن کې سمرا وری وکی دغه لوډینګ سیدا دی لوډینګ سی خیال نه ساتل سینو دی انجری باعث خامخا کیږي
یو لوبغاړی باید په یو میاشت کې څو یو ورځنۍ یو شل ورځې سیالۍ وکړي
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نه سم درته ویلی خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید که اوده د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات په دې کې خبرې راځي که یو سړی ولس کلنی هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکړي نو دا پنځلس اورو پورې دی کولای سي یا پنځه ویشت اورو پورې د هفتې کولای سي سی وکړي بیا چې یو څوک نولس کلنی څومره اورونه کولای سي دیرش اورو پورې کولای سي بیا سړی ایلیټ لیول کې کرکټ کوي چې هغه ته موږ اټانمس سټیج وایو هغه کې موږ پنځه دیرش څلوېښت اورو پورې کولای سو داسې اورونه وکړو خو دا سره بیا سې پریشر موږ اضافه کړو دې سره موږ میچونه چې میچ وګورو دې سره موږ پوره فیلډنګ اضافه کړو نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي نو بار بار موږ بیا دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو سیدا باید صحیح تنظیم کې راشد او نو دا به وکول شي چې هر وخت فټ پاتې شي د دې یو مثال موږ د انګلینډ د فاست بالرانو ورکو کته چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي هغه سیدا یو فارمیٹ ته سیدا ساتلی ځکه هغه د لوډ خبره ده د عمر خبره هم ده نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډېر زیات ضروری دي کنه بیا د انجری باعث ګرځي
د فټنس یا فزیکی تکړه په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي
بالکل فټنس سیدا د هر سپورټس یو برخه تضمینوي او سپورټس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنټ راولي سی او تمنګ اجیلیټي وایو بل ته کوکنس وایو بل ته سپیډ وایو دا درې وړه شیان سی دي د یو تخنیک دی عملی کول او د تکتیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دي بیا د تا په ذهن کې چې ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکه نو هغه د پاره فټنس یا ته باید سوپر فټ اوسېږي او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې کنسیسټنت یا ډېر وخت لپاره کولای شي چې ته لوب وکې یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه سي یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټیانې وکې چې ته انجري نه بچې او مطلب خوږېږي نه خوږ نه او نور داسې د ستړیا ولې احساس سره او له نورو داسې مختلف مشکلاتو نه یو سپورټسمین ژغوري نو فټنس دې ډیره مهمه برخه ده د هر سپورټس او په کرکټ کې سدا بیا ډیر زیاته مهمه ځکه ده چې ته به درې ساعته یا درې ساعته یو نیم ساعت هلته سې ته به دوه نیمې یا درې ورځې په ګراوند کې تېرې نو فټنس سدا د دې لپاره ډیر اړین ده نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبه هم نشي کېدی ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي بیا سدا نور مهارتونه ځکه هر سپورټس دي په ګراوند کې عملي کوي
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم فکر کوي راشد خان یو نیمه میاش بعد چې ډاکټران ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاش کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي
بالکل راشد خان خبرو ته سي ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي د دې معلوماتي چې دای به ډیر زر جوړ شي خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې شل ورځې یغه مر نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسی زکه زدی به ریسټ یو ځانته یو برخه ده له انجن رستا او ریهب بیا بل برخه ده سږی کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي منډو ته راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصان نه رسیږي نو راشد خان سیدا کم از کم سلوی خورزی یا 50 روزه ته ضرورت لري چې د بیر طریقه ورسی نو ګومان دی وسی چې په یو نیمه میاس بعد دای د لوب کول لپاره جوګه شي.
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د را روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري، د راشد په نشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستا لاندې څوک باید لوبډل مشر شي؟
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو داسې لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به د منګا لوبډل مشر وي. نو د ما پان په ابراهیم ځدران ډېر کار وسی د دې پوزیشن د پاره، د ابراهیم ټرین سي، ابراهیم د رامخ کې سي او پیغه باندې ټرسټ پیغه باندې باید موږ ټرسټ وکړو.
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډله کې ولوبول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو، کیس احمد کافی تجربه هم لري، ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده، ورسره بیټسمین ده، فیلډینګ له هر چا نه ډیر ښه ده او ډیر فټ ده، ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګه د سی او څوک لرو سی غبندې د راشن د با ټرست کولای سو غا کیس احمد ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.